ګران اوریدونکو بیا می هم سلامونه ومنه ز بشیر غوخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دابل غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې به ما سره ګلایازی هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او بیا هم د اختر د خوشحالۍ په موقع باندې مونږ دا غړی بیا هم تاسو ته زنګړ کړی او هغه مسافرونه چې غواړي مونږ ته ټلیفون وکړي په دې غړی کې مونږ ته ټلیفون کوي شي او د خپل اخترونو په اړه راته ویل شي او د سندرو فرمایش کولای شي. خو مخکې له هغې به ګلایا سور شو او خبرونه به تواو. لومړی د خبرونو لنډیز د کرات د چین اورمچی ښار کې امریکي سفیرو د ترهګرۍ شنډه هڅه شنډه کړې ده. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشران سبا له په دوشنبه کې غونډه کوي او د لیبیا د مستقبل په اړه د شپږو هیوادونو مشران غونډه نن په فرانس کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د چین چارواکي وایي چې جین یانګ سیمه کې امنیتي سرتیرو د ترهګرۍ یو شمیر هڅې شنډې کړې دي. ژو هیلان وایي چې ترهګرو بیل تونپالو او مذهبي سختدریزو د منځنۍ اشیا لپاره جوړ شوې اقتصادي میله ګډوډول غوښتل. د منځنۍ اشیا اقتصادي میله نن اورمچی ښار کې کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دې اورمچی ښار کې دي چې اقتصادي میله کې به ګډون کوي. تیره ورځ ولسمشر آصف علي زرداری ویلي و چې د ترهګرۍ په اړه به د چین اندېښنې لرې کولی شي. کوټه کې تیره ورځ ځانمرګي برید کې وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي او په ښار کې شیاګان ننویر کوي. په ځانمرګي برید کې لس کسان مړه او یو شمېر ژوبل دي چې کله دوی د اختر مونځ کولو. مړو شوو کسانو کې د زیاتره شمېر د شیاګانو دي. د پیښې په اړه د کوټه پولیس یو چارواکي حامد شکیل مشال ریډیو ته وویل
دا د عالمدار روډ باندې دا الکتریشن چې کوم هغه جامع دی چې کوم باندې دی هغه مونځ کوي د اختر مونځ کوي مخ مخ چې دی یو ګلې په ګلې سربېره چې دی هغه د مکه سویل.
بلوچستان کې مختلف شیا ډلو ځانمرګي برید پر ضد د لسو ورځو ویر اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي نوې صوبو جوړولو سره هیواد نه کمزوري کیږي. ملتان کې خبریالانو سره خبرو تر کې وزیر اعظم ګیلانی وویل د کراچۍ پر حالاتو مو د خبرو تر د لارې قابو وموندلو. دوی زیاته کړه چې اقتصادي استحکام د هیواد سیاسي استحکام سره تړلی دی. ګیلانی د افغانستان د لوري په پاکستان د وسلو د وسلوالو د بریدونو په اړه وویل چې د بریدونو د مخنیوي لپاره ایساف او ناټو ځواکونو سره خبرې ترې شوې دي. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشران د جمعې په ورځ دوشنبه کې غونډه کوي. دا د دې هیوادونو ترمنځ څلورمه غونډه ده چې ولسمشران پکې ګډون کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان جانان موسازی وای چې په غونډه کې ولسمشر حامد کرزی به ګډون کوي. دوی زیاتوي
نشست چهار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری های موجود بین این چهار.
د دوی وای د سلور واړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه تر ډیری دردی هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا په اړه جوړ کړي. سوچ تر دې هیوادونو ترمنځ غوره هامنګي رامست شي او دا ترهګرۍ پر ضد مبارزه او اقتصادي فرهنګي برخو کې همکاري پراخي شي. د سلور واړو هیوادونو ترمنځ لومړی غونډه په تاجکستان کې شوې وه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د لیبیا د مستقبل په اړه د شپېتو هیوادونو مشرانو او د ملي انتقالي شورا سفارتکار به نن د فرانس سرخار پیرس کې خبرې ترې وکړي. د رابطې غونډه کې به د لیبیا منجمد یا کنګل شوي اساسي د خلاصولو په اړه خبرې وشي. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د دې غونډې ګډ کوربتوب کوي چې د لیبیا د ملي انتقالي شورا یو لوړپورې چارواکي به هم د دې غونډې کې ګډون وکړي. یاغیان وایي چې د هیواد زیاتره برخو واکې ترلاسه کړې دي او اوس دوی ته د مستحکم حکومت جوړولو لپاره د 15 ارب ډالرو ضرورت دی. دا غونډه په داسې مهال کېږي چې د معمر قذافي دوه زامنو لخوا متضاد پیغامونه خبر شوې دي. سیف الاسلام د شام ټلویزیون اریاس نه خبر شوې اډیو پیغام کې د جنگ جاری ساتلو ژمنه کړې ده. سیف الاسلام یا غنو ته خبرداري ورکړې دي چې د سیرت خار د دفاع لپاره شل زره د قذافي وفادار د جنگ لپاره تیار دي. یاغیان هم په سیرت د لوی کچا د حملې ژمنه کړې ده. که چیرې د ستمبر درې منیټې پورې قذافي سلامي نه شو، بلخوا د قذافي بل زوی سعدي وای دوی د لیبیا د ملي انتقالي شورا سره رابطه کړې ده چې د وینې تویدل دې بند شي. سعدي العربیا ټلویزیون ته ویلي دوی ته د خبرو واک خپل پلار ورکړی دی. د شام یا سوریه ولسمشر بشار الاسد حکومت تا په پینځو میاشتو کې لومړی ځل د لوړپوري حکومتي چارواکي لخوا د سوکۍ پرېښودو تاوان اوختی دی. د هماخار اټارنی جنرل په یوټیوب یو ویډیو پیغام کې د جمهوریت خوښه مظاهرچیانو پر ضد د عملیاتو احتجاج کړی دی او د خپلې سوکۍ څخه لرې شوی دی. عدنان محمد البکر د شام چارواکو لخوا د اغوا کېدو رپورټ هم رد کړی دی. البکر وای دوی ځکه د خپلې سوکۍ څخه مستعفی شوې چې د جولای لومړی نیټې پوځي عملیاتو وړاندې امنیتي چا سرتیرو دوه اویا بندیان مظاهرچیان وژلي وو. بکر وای دوی نور معلومات به هم شریک کړي کچری د هیواد نه محفوظ وزي. او د نایجیریا خفیه پولیس وای د ملګرو ملتونو هیډکوارټر باندې د برید په تور د اسلامي ډلې دوه مشکوک کسان یې نیولی دي. د هیواد سرکاري امنیتي اداره وای د باګانا اسماعیل او باګانا مالی د بوکو حرام ډلې غړي دي. دغه ډلې د شپږشتم اګست په پلازمین ابوجا کې د موټر بمی چاودنې ذمواري په غاړه اخیستې وه چې پکې درویشت کسان وژل شوي وو. اداره وایي چې د دریم کس مایان نور چې په لټون دی چې د القاعده سره اړیکې لري او د سومالیا نه په رستو کې راغلی وو. د خبرونو پای.
خبرونه درته ګولایا زو وړاندې کول او ردونکو و منټه د پاسه لس بجې شوې دي. په دې ګړه کې لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل د مسافرو دپاره ځانګړې ده او بیلابیل ستاسو ټلیفونونه هم اخلو او سندرې هم درته لرو، رپورټونه هم درته خپرو او کوشش به کوو چې خپل همکاران هغه هم د ټلیفون په لیکه راولو او بیا به د هغوی سره هم خبرې کوو چې د هغوی اختر څنګه تیریږي او په دا اختر کې کارونه څنګه کوي، ستاسو دپاره څنګه رپورټونه تیاروي او ستاسې دپاره څنګه نور پروګرامونه د ریډیو تیاروي. تاسې هم کولی شئ د هغوی نه پوښتنه وکړئ. خو زه غواړم چې هغه اوریدونکي چې په نورو ځایونو کې دي او مسافر دي هغې راته په دې ګړۍ کې ټلیفون وکړي. په لومړي سر کې به یو رپورټ واورو. د خدای نور ناصر د کوټه نه رالیږلی دی او د مسافرو په اړه دی چې مسافر اختر څنګه لمانځي، څنګه د اختر خوشحالۍ کوي. نو راځئ چې دا واورو.
مسافر د ډیر وکړه میاستې مې یارې سپې کډونه او د سمر
د اختر پراتک د اکثره خلکو هغه مسافر عزت دریږي چې له خپل خپلوانو او کورنۍ څخه لري اختر لمانځي. مسافر خپل که څه هم ګران کار دی، خو د مسافر په وینا بیا په مسافرۍ کې اختر تیرول تر دې هم ګران کار دی. هغه مسافر چې اختر په مسافرۍ کې تیروي وایي په دې ورځ د کور کلي هر وګړی جلا جلا په تصور کې ګرځي. څو داسې کسان چې دا اختر له خپل کور څخه لرې په کوټه کې په مسافرۍ کې لمانځي د مسافرۍ د اختر په هکله مشال ته داسې وویل:
زما نوم عطا احمد ده. ما دا درېیم اختر داسې زه په دې مسافرۍ کې تیروم. د مسافرۍ اختر خو ما تا ته معلومه سي ودانه خوند نه کوي، ولکه یو ور پیا خوند مې جنا خصي. بس اختر د خلکو اختر خوشحالي کوي، مسار اکشینو بس نه شي دور دور ګور یو ودانه خوند نه کوي، بس دلت سره نه شراګر.
امیر ماما ما دا دوم اختر خو تیروم. و اختر کې کور دی، اختر ته مې یا کال نه لیکلی پیسې نه لرو، هیڅ نه لرو. سفر اختر ده یا هیڅ نه کو ناسي.
زما نوم دی سرګل. بس تقریبا زما دا صدرم اختر د چپ کوټه کې دی. یاره خو زما ګرد مسافر ته دا خواست چې اختر ته خامخا کور ته ځي نه. خو مسافر کې بالکل اختر نه خوند کوي، نه هیڅ خوند نه کوي، نه ملګري، نه انډیوالان، نه پخوا د پخواندې والي وي چې خلکو به کولی. بالکل مطلب اختر دلته هیڅ خوندانه کوي. ګرد ځوانان چې دي مسافر چې دي باید اختر ته کور ته ځان رسوي. په مسافرۍ کې هیڅ اختر خوند نه کوي، نه نوي کپڑے خوند کوي، نه نوی شی خوند کوي. ولکه د شي خوند په اختر کې په مسافرۍ کې مطلب
مبارک سلام پاپا کے ورلے جی.
پنځه دیرش کلن مسافر بسم الله وایي سره له دې چې د کور هر وګړی یې تر سترګو ګرځي، خو د ده په وینا خپله مور یې تر ټولو زیاته یادیږي.
مورکۍ تر ټولو زیاته یادیږي که یا هغه نو ګرانه مور ده که یا هغه نو ډېره یادیږي، او بله پلارم وروره کلی وروره ورونه وروره دا ټول یادیږي، خو برحال زیاته بیا مور ډېره یادیږي.
سره له دې چې د مسافرو په اړه ډېری سندرې ویل شوې، خو د ژوب سیمې یوه ځوان خان شرانی بیا د مسافرو لپاره له چغک سره څو د مسافرو غاړې را سره زمزمه کړې.
مسافر به یوه میاست و په زړه ظالمه یاره تېر وي د کړل کلونه یې مسافر د ډېره وکړه راځه راځه روزې به خدای وي رارسوي نه.
په مسافرۍ کې مسافر د اختر لپاره نوې جامې بیخي کمې کوي، او هغسې خوشحالۍ چې د دوی په خبره په کور کې یوې د مسافرۍ په اخترونو کې نه لیدل کېږي.
کور م یادیږي مد باپ الله کم یادیږي، په اختر کې خو م بیخي زیاته یادیږي نه. موږ وایو چې اختر ته کور ته تللی وای بس، نو خو مسافرۍ ژوند دی نه، بس د اختر په ورځ نه شي دغه یار شی نه یې په بازار کې، بس خالي ده د مسافر مخلوق کې نور هیڅوک هم نه یې. بیخي زیات زور غواړي، بیخي زیات زور غواړي، کینه دونه زور غواړي چې ورکه که زما دا ګرد مسافر ده دا خواست ده چې باید اختر ته خامخا کور ته ولاړ شي خامخا.
د ډیری مسافر په وینا خپل دغه اختر چې په مسافرۍ کې پرې راسي د کورنۍ مورکۍ او خپلې سیمې په یاد یې تېروي. د دوی په وینا که څه هم په ظاهره په زرهاوو کیلومتره لرې وي، خو په سوچونو کې هم هلته په خپله سیمه او خپل کور کې ګرځي. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو د خدای نور ناصر رپورټ واورید، او په دې کې مو یوه ټپه واورېده چې ویلې مسافري به یوه میاشوه په زړه ظالمه یاره تیر دې کړل کلونه. نو هغه مسافر چې د وطن نه لرې دي، د خپل کور نه لرې دي، او یو مسافر خدا هم ویل چې مور ورته ډېره یادیږي په اختر کې. نو تاسې که چیرته د خپل وطن او کور کلي نه لرې یاستئ، نو موږ ته ټلیفون وکړئ او موږ سره د خپل د اختر خوشحالۍ شریکې کړئ. موږ به تاسو ته لږ وروسته د ټلیفون شمیره ووایو. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په لیکه دی، هغه سره به خبرې وکړو او ترې واورو چې اختر یې څنګه تېرېږي. ریاض که زما غږ اورې په خیر راغلې.
ډېره مننه بشیر ګواخ،
اختر دې مبارک شه.
ډېره ډېره مننه، تاسو دې هم وړوکي اختر ډېر ډېر مبارک شي.
نو ریاض، تاسو خو نن د دویم ورځ د اختر په اسلام آباد کې، خو زما په خپل پرون اختر شروع شو.
بالکل، او په سرکاري توګه چون کې بل شپه جګه اعلان شو، هغه تر مخه نن په اسلام آباد کې د اختر دویم ورځ ده، او بس دغه دې اختر تیریږي.
نو څنګه دی اختر، څنګه روان دی؟ تاسو مسافر یاست په یو حساب.
بالکل ګرانه، لکه څنګه چې تاسو وی نو زمونږ سره سره تاسو هم مسافر یې، خو هغه مشرانو خبره وي یا ور پنا یا غر پنا، نو تاسو ډیر لري او موږ لږ لري، خو مسافری خو بیا مسافری ده. نو تاسو ذکر وکړو چې اختر څنګه تیریږي، نو زه به تاسو ته د اسلام آباد په حوالے سره خبر وکړم چې اسلام آباد اسې خو د خلکو تصور وي چې اسلام آباد یو لوی ښار دی او داسې دی او ګڼه ده او شوري پکې، خو چې داسې موقع کله راشي نو په دې کې اسلام آباد بالکل خالی شي، ځکه چې دلته کې ټول د یو ځای د بل ځای نه خلک راغلي، د خوارې مزدوري په تکل کې، د نوکرو په تکل کې، او هغوی دلته خپل کارونه کوي. خو چې کله بیا داسې وخت شي نو هغوی بیا ټول چونکې خلک واپس خپلو خپلو کلو خپلو خپلو کورونو ته لاړ شي، نو دغه شان ته چې کم خلک دلته پاتې شي، لکه تاسو اوس لنډ مثال دا واخلئ چې موږ دلته په اسلام آباد کې ناست یو، یا دلته کې بعضې پولیس والا یا سیکورټي ګارډ یا ځنې داسې خواریکښ مزدور کار خلک هم شته چې هغې خپل کور کلي خو مطلب خپلو وطنونو کې خو دلته د مزدورۍ دپاره ناست دي، نو هغې ته بیا د هوټلو د سبزیانو د خوراک څښاک د دې سیزونو ډېره غټه یو ستونزه وي. نو دا په کې یو ډېره لویه مسله ده چې بس هر سړی په څه نه څه طریقې سره بیا ځان له چې کوم دې منډې تړې وي د پینډې نه او د یو ځای نه بل ځای نه ځان له د خوراک څښاک انتظام کوي. جی بشیر جان،
ریاض تاسو به موږ سره د ټلیفون په لیکه اوسې اورېدونکي اخلو، د هغه موږ ته ټلیفون کړی دی خبر لري ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبر کوي د کوم ځنه؟
منګل سعودي عرب نه.
منګل صاحب د سعودي عرب نه مو ټلیفون کړی دی، اختر مو مبارک شه، څنګه دی اختر څنګه روان دی؟
والله الحمدلله اختر به تاسو مبارک وي، جملای به تاسو نه مقبول شه، بس اختر بس مشه حال اختر مو دینو.
دا منګه د خپل د خدای نور ناصر زمون خبريال داغه په ریپورت کې واردل چې وای مسافرې کې وای د اختر مزه نه یې، نو تاسو څنګه وو؟
بس دا هغه په مشرې کې درته وای، زه په یو شعر کې درته وایم.
او بالکل راته وای.
وای بیگم بیا په زړه د خپل بران اورېدو، په مخ می وخ په شرم دلو بران اورېدو. وای بیگم خوب کې من دګر د خپل وطن ولیدو، کو ګدرونو د بلبلو بران اورېدو.
ډېر ښه.
وای له هر ګدر پورته کېدلې خوشبوي د اترو پښنو وبوې سرو منګلو بران اورېدو.
ډېر ښه، ډېر زبردست.
وای لږ په تور غرو کول اسمان شتنه پړه کې د څمکنیو په څنګهلو بران اورېدو.
ډېر ښه، دا شعر د خپل شعر دی.
وای خوار مرزخان منګل چې وښه په پردي وطن وم. رمضان کلم نه غزل بران اورېدو.
څومره ښه، ډېر ښه، ډېر ښکلې شعر دی ویله منګل صاحب. ډېره مهرباني ستاسو د ټلیفون.
ستاسو نه هم یو جان مننه، بس سلام ونه زو چلی.
ډېره مننه، ډېره مهرباني. اوریدونکو موږ سره ریاض مساخیل په اسلام آباد کې زموږ همکار دی، هغه موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. او وسوس سراج ظهیر چې په اسلام آباد کې هغه هم زموږ همکار دی، هغه هم را سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. سراج سړی مشي، سراج ته زما آواز اوري؟
جی جی بشیر کو
اختر دی مبارک شه. څنګه
ډیر ښه، تاسو مبارک شه بشیر کو، یو جهان مننه. او بالکل بزل تناس یو په اسلام آباد کې اختر تی رہو.
نو مونږ خو به تاسو نه دا پښتنه هم کو، اکثره اوریدونکو کې دیش دا پښتنه هم لري چې تاسو د کار څنګه کوي د اختر ورځو کې خصوصا. خو اول ته دا وای چې اختر څنګه وو په اسلام آباد کې؟ ریاض خو وای چې ډیر مزه نه و.
بالکل بشیر گوا، د اسلام آباد اختر داسې دی لکه بالکل د اختر برابر نه لري، ځکه چې د دې کې چې څومره خلک دی نو هغه د ملک د مختلفو علاقو نه راغلي دي، او دلته کارونه کوي یا په سرکاري توګه یا په ځانګړي توګه باندې کارونه کوي. نو هغه ټول چې دي نو په دا وخت کې خپل کلو ته تللي دي او خپل اخترونه تیروي. خو ځینې خلک داسې هم دي لکه زمونږ په شان، هغه دلته په اسلام آباد کې کارونه کوي، موږ دلته نو په دې وجه باندې کې دی نو ټول اسلام آباد بالکل خوش دی. نه پکې سفیل سپارټشته، نه بل سره سي چې انسان د ملګرو سره کینی چا سره، ځکه چې اختر خو د خوشحالۍ نوم دی. او د اختر په ورځ کې نو لکه ټول خپل خپلوان یاران دوستان یو ځای کې کینی، خوراکونه کوي، مجلسونه کوي، ټوکې ټکالې کوي، نو وخت تیر شي. او دلته هغه شانتي سره سي خوندور پروګرامونه هم نشته. اسلام آباد کوڅې لارې کوڅې بالکل خوش دي، روډونه خوش دي، هوټلې بند دي. مونږ دارې په خپل بشیر غوغ رسار نه راغلی یو چې سم لاوسه پورې سیوای د وبونه بل څه مونږ نه کړی، ځکه چې دلته ټول یو ټلیفون دی دلته.
ښه، د ورخه یو خبره به بل یو د ریاض تاسو مونږ आवाज اوري؟
جی بخیر زار.
نو تاسو دوړ نه بزه پښتنه کومه، دا خو تاسو خپل شکایتونه شروع کړل چې مونږ هیڅ نه لرو او دادی دا راته وای چې د اختر کې خلک دین ورکې، ماشومان ته خلک دین اخلي، تاسو عمر خو دې دین د اخستو نه دی، خو د ورکولو دی. نو چاته هم څه ورکړل کنه؟
بالکل بشیر جان، لکه د ټول نه اول خو چې څنګه سار را پاسې نو بچی به د تسر ته ولاړي، او د اول اختر د منځنه مخکې خو به د ناغې جګم دن خپلې دي غواړي، او وړو خو چې کومه خبره واوري نو بس بیا هم په هغې باندې عمل کوي. زما یو ورکوټې زوی دی شایان، نو زه چې پرون څنګه د اختر د منځنه اول سار وختي را پاسې نو زمانه مخکې غره پاسېدلې وو، نو چې ما څنګه سترګې وو نو ما دې بابا اختر دې مبارک شي شابه پیسې راکا. نو له خلکو رانه هغه وغستې، بیا دغه شانتې کوم د چم ګاونډ ماشومان دي، نو هغه راغلل، نو هغې سره بیا خیر به خیر د اختر هغه مبارکۍ وشوې. نو بس چې
سراج ستا څه حال، تا نه چا څه بوت کړ کنه؟
بشیر غوښ زمانه غلا چا څه غوښتنه نه، ځکه چې ما خپل بچي دی ورل چې نو هغه ډېر زیات زیات زت کولو چې مونږه کلی ته ځو مردان ته ځو نو هلته زما مور ده زما رونه دي نو ما خپل بچي هلته لیږلي دي خو پرون راته زما چې څنګه چې ریاض مستخیل وویل نو زما هم دغه شان دي وړوکې زوی دی ریحان نو هغه ما ته په ټلیفون باندې وویل چې ماله به د اختر پیسې راکړې نو ما ورته ورکړې چې زما چوټیان شي او زه در شم نو ستا پیسې په ما باندې قرض دي
او دا بلا معلومی گی چی تو پا قرص کی چنگ ای بیا ورکی کنی قرص
بلکل دا ورکو با مونگا چی اسم را خواری محنت کهو مونگا دا جون کهو دا رخپلو بچو دا پارا دا خپلو خپلوانو دا پارا دا خپلو کشران دا پارا کهو
بلکل
بکیر جانا پا دباند گوری دا نورو خلکم دیر کرزی دیو لگتا خب بی جندلی سنگی چی دی وردوی چی تو پا قرص ورکو لگی سنگ ای
او د خود ماشومان قرض څوک نشي خوړی په یو نه په یو طریقې ته وباسي
صحیح خبره ده بالکل غینه به اخرى غپته سر
خا ډیر مننه ملګرو دا ساده چې بیا به تاسو ته د ټلیفون په لیک راځو د خبرونه په وګدو کې نور اوریدون کې بیا خلاص تاسو ډیر مننه سراج زهیر او ریاض مساخیل په اسلام آباد کې تاسو مونږ سره د ټلیفون په لیک او اوریدونکو د مشال ریډیو همکاران تاسو واوریدل چې دوی په اسلام آباد کې دویم د خپل کل نه لري دي او چې هلته یې اخترونه څنګه دي په مسافرۍ کې او اختر څنګه او په غټو خوړنو کې اکثره خلک دا سوچ کوي چې هغلته به اخترونه ښه تیریږي خو تاسو د دوی خبره واورېده چې هغلته د اختر ډیره مزه نه وه راځئ چې یوه سندره واورو او بیا د نورو اوریدونکو ټلیفون اخلو هغوی سره خبرې کوو د قندی کوچه په غو کې مو سندره اوریدله یو اوریدون کې رسد ټلیفون په لیک دی هغه سره خبرې کوو ستړی مشي
تاسو
څوک خبرې کوئ د کوم ځای
عبدالرحیم خبره کده بزا دینا عید مبارک شه.
عبدالرحیم صاحب ستاسی دی مبارک شه، دیره مننه دا بزا بینم تلیفون کده دی چنگ او اختر مو چنگ تیره گی؟
ما اختر خدای نه تیر شه بسا دیفتی تا وطلی بیا.
خا نو دا زمنگ اکثر اوریدون که وی چه مسافر یاغه وی دا اختر مزه نهی پا مسافره کی نو ستاسی چنگو؟
کسانو مسافره که خیلنش دا مزه اختر خود چه مزایی و باز دا مزایی چه لک سرای خوب تا پاریخ شی خوب وکو.
خا نو
نو رمزه نشتا دا
نو او دا غصنگی دا پا دی اختر که پا مسافره کی خلق یو بل که رزی رزی که نه اغس نشتا چه؟
نا کسانو پختانه خود داشتا دا اوستو مونگ چه پاکو مرز اختل پیرا ارماندون اختلی سنی باجی پر لکه داغا اختل اختلوان راتلل رسارا چه کومه دیره دا دیره والا راتلل داغا سی لکه وطن خونه ایساب کتابو هم
خیا نو مطلب بیام سر کناستلی خووی
آو آو نا دازو کناستلی دست پل گپونا شپونا وال خود لکه پختر مزانه ی لکه چنگه چه پو کلی که یا کور که ی
او تاسی کم زی دا وطن که دا کم زی است؟
تو وطن که وزیرستان شکتی تریخ تالی
خیا دا سازدو کلی نوم لگ سخت نده
تو تریخ مار باز خدا خو مخکنه زمانه بخار که تایی خیده و پاتر لگی سخت تای لگا
نو دا دارتو ویا چه دا پا مسافره که اغا یو زمانگ همکار سر خبر کردی و اغا کس ویل چه پا مسافره که دا طول ندیر مور یادیگی نو تاسی
دا سایخ خبره ما خپل ورده دل صحیح خبره وکړه چې په مسافره کې مور ډیر یادې دي نور یادې دي ولکه مور ډیر زیاته یادې دي
ښه او که چاته د اختر مبارکي وای خو نو وس دی وخت
بس چې څومره اورېدونکي د عادت غون ته اختر مبارکي دي په وطن کې مې ورور د نیس کلان وخت نه اختر مبارکي دي سلامونه مې دي
ډیره مننه ډیره مهرباني په وطن کې دي ورونو ته زمنګ مینا او سلامونه او د اختر مبارکي هم رسیږي یو بل اوریدونکي سر خبرې کو ستړی مه شئ
هلو
هلو ستا آواز اورو په خیر راغلی څوک خبرې کوئ
خیر باغی خیبر جنسینه نصیر احمد نصیر یم
نصیر احمد نصیر څنګه یې د خیبر جنسینه تاسو ټلیفون کړی اختر مو څنګه دی
اختر مبارک شه تاسو د مشال رډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم صاحب
ډیره مننه او مونږ تاسو ته مبارکي وایو نو تاسو خپل د همدغه ځای اوسیدونکي
بالکل صاحب زه خو مسافر نه یم تاسو پروګرام خو مسافر وایو خو زه مسافرو سره هم برخه اخیستل په کار یې کړی مونږ هم درسره شریک یو
بالکل بالکل ولې نه نو دا راته ووایه چې تاسو خو به هم مسافري کړي یي که نه کله
ولې نه مونږ خو صاحب ټول عمر په مسافرۍ کې تیر شو
ښه نو څنګه وو د مسافرۍ کې مو کله اختر تیر کړی دی څنګه یي
او صاحب یو اختر خو مې تیر کړی په مسافرۍ کې
نو څنګه یې د مسافرۍ اختر څنګه یې
یاره د مسافرۍ اختر خو بس څه درته ووایم نو څه به درته ووایو بس د مسافرو یو قسم اختر یي او د قربانو بل قسم اختر یي
نو کوم یو ښه یي
نو کور اختر ښه یي چې په کور یې د خپلو بچو سره یي مور پلار خویندې وروڼه یاران دوستان عزیزان
ښه ښه دا راته ووایه په ستاسې په خیبر کې دغلته څه میلې کېږي په اختر کې داسې څه شي
یاره څه به میلې خو به مخکې کېدلې خو اوس خو دا حالات داسې راغلي دي چې
ښه
ډېر داسې عجیبه حالات راغلي دي الله پکې خیر واچوي
اوس هغسې نه یي اوس
ډلې ټپلې به سره ګرځو راګرځو یو دا وتوکي بل دا وتوکي بس ته خپله خوشحالي سره منځو
ښه لکه پخوا غوندې میلې او اتڼونه او دا قصې نه یي
دا کیسې خو بس فعلال نشته دی صاحب اوس خو بس موبایلونه شول او سیډیګان شول او دا میډیا ډېره رخ شوې ده
ښه سمه ده ډېره مننه ستاسو
ښه
ډېره مهرباني ستاسو د ټلیفون نه تاسو ټلیفون کړو د خبرې ایجنسۍ نه اورېدونکو مشال ریډیو ته غوږ یاست او تاسو زمونږ د اختر په اړه ځانګړې خپرونې اورئ دا ګړۍ مونږ مسافرو ته ځانګړې کړې نو که چېرته تاسو په هر ځای کې یاست مسافر یاست تاسو کولی شئ مونږ ته ټلیفون وکړئ او مونږ سره د اختر خوشحالۍ شریکې کړئ مونږ ته ووایئ چې په مسافرۍ کې ستاسو اختر څنګه تیریږي څنګه مول مانځه اختر اوله ورځ څنګه وه دویمه ورځ څنګه وه او اوس درېیمه ورځ څنګه ده پا په اغلته څنګه په کلی وطن کې اختر سره څومره فرق لري؟ مسافری هغه کسان چې مسافری نه ده کړی یا هغه کسان چې په کور دننه دي، په ملک دننه دي، په وطن دننه دي، هغوی ځان سره شریک کړي او هغوی ته ووایي چې د مسافری اختر څنګه. په دې اړه باندې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ اوریدونکو. دا وخت موږ سره یو کس د ټلیفون په لیکه دی، هغه سره خبرې کوو. ستړی مه شئ. ښه، د دې د ټلیفون لیکه قطع شوې ده اوریدونکو، موږ به کوشش کوو چې ښه. هلو، په خیر راغلی، څوک خبرې کوي؟
په خیر سي، زه سرتاج علي خبرې کوم د عمان نه.
سرتاج علي د عمان.
دا چا ریډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارک یو نه کېلې وړاندې کوم.
ډیره مهرباني. د سرتاج دا ته وایي چې ستا اختر څنګه و؟ تاته هم د مبارکي څنګه و اختر؟
اختر خو بس دلته بس وایو، اختر ډیر مونږ باندې واجب باندې راغلی دی. مونږ داسې غر کې یو، بالکل چې دلته نور څوک نشته، مونږ څلور پنځه کسان یو بس.
نو په عمان کې خو ډیر زیات پښتانه اوسېږي، که څنګه تاسو لري؟
شته دی، خو په خاریه کې دی ښکته. مونږ په غره کې یو، بجلی هم نشته دی، بل لکه ډیر مشکلات دي دلته کې.
ښه، نو څنګه و هلته؟ تاسو څه وکړل؟ څه اختر نه مو خوند واخیست که نه؟
بس مونږ هم وکړو، بس بیا راغلي کورونو کې ناست یو، لری لری کورونه هم یو یو کس یو بس ناست یو.
نو سره یو ځای شوي نه وای کې نه ناستلې؟ ټوکې ټکالې گپ شپې مونږ نه لګول.
ټوکې ټکالې خو دلته کې نشته دی، بس ماسپخینه پورې یو ځای کې ناست او نور کلیواله او بس بیا راغی نه رالو وسو بیا یوازې.
ښه، او په وطن کې تاسو راته ونه ویل چې د کوم ځای یاست؟
په وطن کې ځای ما د ضلع دیر بالا د اشرفاین.
خد دیر یه تاسی، نو آغل تا پا چا تا که سلام لگی، اختر مبارکی لگی، نو مهربانی او که؟
سعودی که زما ده ترز بره ممتاز، یو ده مطمین خانه، یو ده زما ماما خان زمین، یو زما ترده سیاست خانه، و ده اختر مبارکی وای ما و نیزی لیو تورانی.
ډیره مننه، ډیره مهربانی. بس هغوی ته د زموږ د خوانه مبارکي او لکه څنګه چې تا ویل نیکی هیلی دی. ډیره مهرباني ستاسو د ټلیفون نه. اوریدونکو، تاسو موږ ته ټلیفون کوی شي خو راځئ چې یوه سندره ور
سپین پسنائے کی سم زبوی علین یا پتو بے کی چتدرے کا لڑکلی مسافر وے سم زبوی پتو میشت چھٹے کی نو نو
اوریدن کو د مسافرو غړې دا د مسافرو سره خبرې کوو د هغه کسانو سره چې له وطن له کور لري دي او اختر په نور وطنونو کې دی دا غوی سره خبرې کوو د عمان نمنګ ته زمونږ یو اوریدن کې ټلیفون کړه و هغه راته ویل چې د اختر مزه نشته دی نو تاسو هم ټلیفونو کې راته وای چې ساسي اختر څنګه دی د کلی د کورا چې لري اس یو اوریدن کې د ټلیفون په لیکه دغه سره خبرې کوو سړی مشي
هلو
هلو ستا آواز اورو څوک خبرې کوي
سلام علیکم زه خو امن خبرې کوم
څوک خبرې کوي د کوم ځای
ولاد سعودي عربستانه
د سعودي عربستانه په خیر راغلی اختر دې مبارک شه
تا دې مبارک خدای دې ایمان مبارکي درکې خیرات ته به کړم
ډېر مننه نو څنګه وو په سعودي کې ستاسې اختر څنګه دی
قسم د شکر الحمدلله خو یو مسافر به سخت دی
څه مطلب ولې
یار خو نو کور څه نه کله ستا نه داسې ډولونه ستا نه سازونه ستا د سعودي خو د سر کار ده
نو ډول مول خو پکې شته دی هغه خو دومره قصه نه ده که څنګه
نه نشته
هغه هم نشته بي
یو شی نشته یو تلاوت ته بغیر یو شی
نشته ښه دا نور ملګري خو د سره شته کنه
ټوله ملګري ډېر دي یاران دوستانو
زه بیا خو د سات تیر دی ګوره ټوکې ټکالې هم کوي
نه نه ډېر ساتم ښه تیر دی
ښه نو او په تا ویل چې د مسافرۍ مزه نشته نو د وطن کې د کوم ځای یا څوک درته ډېر یادېږي
ولا قلبال دی یو خو نه دنه دوه دنه درې زه په کوم یو دروازه ما یاران د موږ د کلیک د وزیرستان اوس کورنو وزیرستان کې نه ده
ښه نو ما ویل چې ستاسو د غسنګ د څوک مو په کور کې مو څوک ډیر دیږي مېرمنم ډیر دیږي ما شومانم ډیر دیږي مور مو ډیر دیږي
مېرمنې څکو ښه ما ډیر دیږي خو نور یاران دوستان نو خامخه
ښه نو اس کوم سندره درته نو سر کو سندره غواړې دلته یو سندره د یاسمین ګل په غږ
نما سره یاران دوستان دې پته نه کوم سندره غواړي دا شو ښه سندره دې نغمه نه تل اخر محمد نه ده خیر محمد لومبني په خانه کې اواز هر مره یې سم
دی یارا د خیر محمد بر ته دروغجن شو بل رانه غواړ
او زرین
زرین به کوشش وکړي چې در ته پیدا کړي
سیدا کزرین نو زرین نو کزرین نو بیا نغمه سیدا
ښه بس سمه ده کوشش برته وکړو د نغمې هغه یو سندره ده د اختر والا هغه برته کوشش وکړو چې هغه درته نشر کړو کنه بله بیرته نشر کړو
بس کور ودان
نو سندره خو تاسو اوریدای شئ کنه هغه باندې پابندې ده ښه ډېر مننه ستاسو ټلیفون نه تاسو ما په خیال ما واز ناوري موږ به خامخر ته کوشش کوو چې د نغمې سندره ته پیدا کوو خو اوس د یاسمین ګل سندره تیار ده راځي چې دا وره
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
مشال ریډیو ته غوږ یاست زموږ نه ساته خپرونې اورئ. د مسافر دپاره خپرونه دی اورېدونکي راسه د ټلیفون په لیکه دی ستړی مشي. تاسې زموږ آواز اورئ؟
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبره کوي؟ د کوم ځای؟ صدیق د قلعه سیف الله نه. صدیق صاحب څنګه یې؟ اختر دې څنګه تیریږي؟
اختر ښه دی شکر دی الحمدلله. تاسو د کور
ډېر مننه. دا خو د مسافر دپاره موږ دا ګړۍ ځانګړې کړې وه او تاسو پکې ټلیفون وکړ. نو دا درته وایي چې مسافري دې کله کړې؟
یاره مسافري خو نه ده کړې، بس شکر دی خپل کار روزګار ستا ذمه داري کار دی نه.
بس دا ښه خبر ده چې په خپل کور کې په خپل کلي کې دا ښه خبر.
او بس الله دې ټول پښتانه ورونه د بل د کارو د بل مینه خلاص.
ډېره مننه، ډېره مهرباني. یو خدای دې ساده دعا قبول کړي. او ریډونکو مشال ریډیو ته غوږ یاست، د مسافرانو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه هم لرو. موږ تاسو ته یو رپورټ هم وړاندې کړ، خپل خبریالانو سره مو هم خبرې وکړې. اوس تاسو ته اونیز پروګرام اتلان وړاندې کوو چې ما تاسو ته برابر کړی. تاسو پکې دا ځل د باچا خان په اړه اورئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. اوریدونکو د دې اونۍ د اتلان پروګرام یو ځل بیا د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان په اړه دی. دا د هغه د ژوند او کار په اړه دریم او وروستی پروګرام دی. د تیرو پروګرامونو خلاصه به درته داسې وکړم چې خان عبدالغفار خان یو سل او یویش کاله پخوا په 1390 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږیدلی و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د فلسفي په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګری شو. غفار خان چې په باچا خان او فخر افغان هم شهرت لري، په 1900 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نامو ټولنه جوړ کړه، خو لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامو بدل کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسی هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنا یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خورو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسی هم ویل کېږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړې وایي،
بی اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغه په اغراض او مقاصد کې دا شامل وو چې د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا د غونډې اصلاحي خبرې وې، د کلا سیاست نو هم د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې دې بیا آزاد مدرسې شروع کړي. ډېر زر یعنی په 100 میاشت کې دنه دنه 350 ماشومان په انجمن په آزاد مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څنګه په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي. ځینې کایم پکې الکانم پکې نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې په پښتو پښتونولۍ باندې او ور سره لکه اصلاح سیاست پکې لانه دی راغلی. باچا خان وټول مردا خبره دی ورېزو کې کولا چې پښتنو باچا امان الله چې سکی مونږ د پاره کوي لکه دای چې به قتل دای به کابل ته قتل چې سب کابل کې نوې قدم هغه پورته کولو د هغه ستاینه به په سوسو کرته باندې لاندې کولو.
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوه شو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړی او له انګریزانو څخه د خپلو حقونو پوښتنه کولی شي سیاست ته ننوت. د بی بی سی کارکونکی داود اعظمی چې په باچا خان باندې لیکنې او پروګرامونه جوړ کړي وایي چې باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ ته لاړ خو هغوی ورته ډیر پام ونه کړ. همغه و چې د هندوستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرېد. داود اعظمی وایي
پلومی سر کې مسلح وو ور سورس څنګه دلته انګریز وو دا قبضه وو دا غزنګ سیاسي بڼه هم واخته غزنګر توګه وخت دی په هندستان کې د کانګرس ګوند سره یو ځای شو دا یو لوی سبب دا هم چې دلته پر دې ظلمونه کېده د دې یو لوی ګوند مرستي ته اړتیا درلوده چې دې ځخ پورته کې ځکه دې په یو لوی کونج کې پراته و د ګډ هندستان د دې ځخ چاته نه رسیدي. نو بیا اول ولاړ مسلم لیگ ته چې هغه وخت د مسلمانانو ګوند وو هغه سم همکاري سره ونه کړ دی بیا مجبور شو لاړ د کانګرس ګوند ته او دغه سره ورستانه وکړ چې تاسو سره همکاري وکړئ زموږ لاخ پر کې پر مرزلمونه کې مشر مو په جیل کې دي نو خلک مو په زندانونو کې پراته دي تاسو زموږ لاخ پر کې نو دا چې دوی ترمن چې د ائتلاف وسو خدای خدمتګار غورځنګ یو سیاسي بنه هم غواړي.
باچا خان د انګریزانو خلاف د سیاسي هلو زلو لوجې څو وره جیل ته ولېګل شو خو دې کار د هغه ارادې مات نه کړې او هر ځل چې له زندانه ووت نو یو ځل بیا یې انګریزانو ته سردردي جوړ کړه. داود اعظمی وایي چې باچا خان غوښتل چې له انګریزانو څخه له ازادۍ وروسته پښتنو ته خپل خپل حقونه ورکړل شي. هغه ځکه
اصلی هدف خود خپل ټولنې اصلاح خو د سیاست د ګرته چکل د راغلی نو بیا تر ټولو مهم هدف دا و چې لسینه څخه انګریزان ووځي او پښتانه د خپل وطن یا د خپل خاورې مالکان سی او خپل چار د خپل لاس کې واخلي. خو ورسته ورسته چې دوی د کانګرس ګوند سره نږدې کېده نو مجبور وه چې دغو د مجموعي پالیسي ملاتړ وکړي او دغو په چوکاټ کې د ځان لپاره یو رول پیدا کړي. د کانګرس نظر دا و چې هندوستان باید چې ګډ پاتې شي ونه ویشل شي نو دوی مجبور وه د همدې نظر پلوي کوله. خو کله چې کانګرس پر دې فیصله وکړه چې موږ د هندوستان تقسیم منو چې هندوستان په چې ګډ هندوستان په دوه برخو وویشل شي پاکستان هم جوړ شي او هندوستان په نسبتا وړوکي شکل کې پاتې د بیا په دې وخت کې ټینګار کوي چې په دې کې باید چې د آزاد پښتونستان خبره هم راپورته شي چې یو دریم لار خلکو ته ورکړل شي چې پاکستان غواړي که هندستان غواړي او که آزاد پښتونستان غواړي. خو زه فکر کوم چې د کانګرس ملګرو د ده سره سم همکاري په دې لار کې ونه کړه او دوی ترې وحده یوازې پاتې شو. خو بیا وروسته د پاکستان د جوړېدو وروسته ده بیا غوښتل چې په خپل ایالت کې د سرحد ایالت چې په خابلې یا خیبر پښتونخوا ایالت کې د پښتنو حقوق ترلاسه شي پښتنو ته د خپلې ژبې د ودې حق د خپل کلتور د ژوندي ساتلو حق سیاسي ازادي ولري د دې لپاره مبارزه کوله. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د ده فکر یو افغان فکر وو د ګډ افغانستان یا د ولی افغانستان فکر درلودي. د په کتاب کې د په ویناګانو کې دا خبره ښکاري چې دی د افغان خبره کې دی په دې ویاړ چې زه افغان یم دی په دې باندې خلک را هڅوي چې تاسو خپل تاریخ ته وګوري تاسو خپل ماضي ته وګوري د خپلو نیکګانو لاسته راوړنو ته وګوري او هغه به دغه ډول هڅول. یعنې زه فکر کوم چې په مجموع کې فکر افغان وو او سیاسي حالات کله کله دې مجبور کوي چې د نظر ملاتړ وکړي بیا چې پاکستان جوړېدل او سره مجبور شي چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو لپاره حقوق ترلاسه کړي. خو سیاسي دګر کوم وګورو د ډېر بریالیتوب نه درلودي هغه ارمنج درلودي هغه پوره نه شو.
د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم باچا خان د درغلیو او ټولنیزو بې انصافیو په ضد خپلې هلې ځلې جاري وساتلې او په همدې لړ کې څو وار زندان ته لاړ. په 1956 کال کې پاکستان د باچا خان د خدایي خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي یې پرې ولګوله. باچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډیر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقونو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل نوموړی په 1962 کال کې د کال قیدی ونوماو او په 1989 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهرلال نهرو ایوارډ ورکړل شو. اکثر خلک داسې وایي چې باچا خان له مهاتما ګاندی سره تر یو ځای کېدو وروسته د عدم تشدد فلسفه غوره کړه، خو داود اعظمی دا نه مني.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې د عدم تشدد تګلاره یا دغه مفکوره د ګاندی څخه واخیسته، خو زه داسې فکر نه کوم. په دې اړه هم خلکو کړي دي او دا خبره کوي، له دې کبله دته فرنټیر ګاندی یا هغه ګاندی چې د فرنټیر یا د سرحدي سیمو اوسېدونکي دي. د هندوستان مطبوعاتو به دته دغه نوم ورکوي، یا اوس هم په هندوستان کې دی په دغه نامه خلک یادوي، فرنټیر ګاندی. یو د هندوستان ګاندی و چې په هندوستان کې اوسېدی، یو د فرنټیر ګاندی و چې په سرحدي سیمو کې اوسېدی. دوی دته دا نوم ورکړی، خو زه فکر کوم چې دا نظر ناسم دی، ځکه د ګاندی او د باچا خان ملګرتیا یا سیاسي ائتلاف ډېر وروسته رامنځته شوی دی. یعنی د هلی ځلی یوې مهم مرحلې ته رسیدلی وې چې د کانګرس او د خدای خدمتګار ترمنځ ائتلاف وسو. یعنی زما نظر دا دی چې دا مفکوره د ګاندی څخه نه ده اخیستې، دا د خپلې ټولنې پیداوار، د خپلې ټولنې د مطالعې په نتیجه کې دا نتیجې ته ورسېدی چې په ټولنه کې تشدد کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې تشدد ډېر دی، د دې پر ځای چې تشدد نور هم زیات شي، کوشش باید دا وشي چې تشدد کم شي.
که څه هم باچا خان خپل سیاسي اهداف لاسته را نه وړل، خو د هغه سوچ او فلسفي په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غځونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډېرو هغو کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفي او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثره کړی چې اوس یې په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کړ. د فیصل خان په وینا خلک په ټولۍ او ټولۍ ورسره یوځای کیږي.
زه چې کله په آسام کې وم، نو خلکو راته وویل چې خلک په دې تحریک کې په ډېره فعاله توګه برخه اخلي. زه هلته په آسام کې د دوو ورځو لپاره وم، او یوازې په دې دوو ورځو کې په آسام کې 1500 کسانو په خدای خدمتګار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همداسې ده، له منیپورا، له پنډي، جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتګار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي، او نور ډېر هم د خدای خدمتګار د تحریک برخه جوړېږي.
فیصل خان وایي د باچا خان په اړه سیمینارونه او غونډې کوي، او د هغه په حقله په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي.
هغه خلک چې باچا خان پیژني هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړکیږي، خو د ګاندی د سوچ خلک د باچا خان په اړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی، ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی، غړي باچا خان ډیر لنږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل شوی یو وړوکی کتاب تقسیموو. دا کتاب بھارت ڈوگرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی. نو هغه په ډیره مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل شوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوا یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو، او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتو.
کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت زمکه تنگ کړه، نو نوموړی په 1920 کال کې افغانستان ته لاړ او تر 8 کالو هلته پاتې کېدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرامه پرې نه خود او سره له دې چې په وجود کمزور و بیا هم څو څو وار بندي کړی شو. د 1920 کال د جنوري په 16 نیټه باچا خان د تل لپاره له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د هغوی د وصیت مطابق د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د شنونکو په وینا په جلال آباد کې د هغه خښېدل په دې معنا و چې نوموړی د لر او بر پښتون یووالی غوښت. د اتلان خپرونې اوریدونکو، د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن له لارې د مسایلو حل کول و چې اوس دغه کار ته له بل هر وخته ډېر ضرورت دی.
له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو هغه به پایداره نه وي، په ډیموکراسي به نه وي ولاړ او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو دا به پایداره وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسي مخ پر وده ده او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي، ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی سو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو هغه به پایداره نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسۍ خپلول غواړي. د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډیر مینوال پیدا کوي او کله چې زه پاکستان ته لاړم ما ولیدل چې هغوی هم د عدم تشدد د پالیسۍ د لارې پر کار کولو کې دلچسپي لري، ځکه چې زه یو ځل بیا وایم چې د تشدد له لارې لاسته راوړنې پایداره نه وي، سوله ییزه نه وي او انساني نه وي. نو همدا وجه ده چې موږ په طبي توګه د عدم تشدد د پالیسۍ د خپلولو خواته روان یو.
د همدې سره له مشال ریډیو د اتلان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ مو زه بشیر ګواخ په لوی الله سپارم. خاد او آباد اوسئ.
Sunday